بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 لمریز کال د صبر یا غوی د میاشتې 22مه چې د 2023 میلادي کال د مېلی ولسمې نیټې سره سمون خوري. زه توله خلګنای مستاس درنو په خدمت کې حاضر شوایم او د نن ورځې مازیګرنې پښتو یو ست خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د پرونی په دوام کې به هم پاکستان له ایران څخه د غازو د پایپ لاین پر بشپړولو د ټینګار تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وکشي. بیا به د ایران سیل د خبرونی یو تازه برخه وره، او له هغه وروسته به د هر کله شخ خبرونه اوریدل هم مهیروي چې د هغې خبرونی په پای ته رسیدو سره به زموږ د نن ورځې یو ساته خبرونه هم پای ته ورسیږي. زموږ د ویب پاڼې ادرس ته www.farstoday.ir/ps. تاسو کولی شئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او نور موضوعات ولولئ او هم یې واورئ. ایمیل ادرس مو د pashto99@yahoo.com. له دې لارې کولی شئ موږ ته خپل نظریات راوستوئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته، خو په سر کې هم سرټکی. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا د خپلو دیموکراتیکو شعارونو په خلاف په نړۍ کې د وسلو تر ټولو ستر پلورونکی هیواد دی. کاپیسا کې د 112 پروژو چارې پیل شوې. د سودان د پاوزا او چټک غبرګون ترمنځ پر یو شمېر موضوعاتو ګډه اعلامیه لاسلیک شوه. او امریکا کې د ناامنۍ په تازه پیښو کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا کې د خپلو دیموکراسي شورنو پرعکس په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی پلورونکی هیواد دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا د خپلو دیموکراتیکو شورنو په خلاف په نړۍ کې د وسلو تر ټولو ستر پلورونکی هیواد دی. دغه وزارت ویان ناصر کنانی چافی د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي امریکا په 2023 میلادي کال کې د سیمې او نړۍ په کچه 122 هیوادونو ته وسلې پلورلې دي. هغه زیاته کړې د بایډن داری د مالی کال په لومړیو کې د 206 میلیارد ډالرو وسلې پلورلې چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ څلوراتیا استبدادي دولتونو څخه په 80 هیوادونو یا 15% وسلې دوی پلورلې. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایان د واشنگتن دیموکراسي شعار ته په اشاره سره لیکلي امریکا ظاهرا د دیموکراتیکو ارزښتونو ساتلو په موخه شعارونه ورکوي، خو په حقیقت کې دوی د وژنو لمنځه وړلو او جګړې لپاره د وسلو صادرات ترسره کوي. هغه وایي د انټرسپیټ د انلاین خپرونې د وینا له مخې د سړې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې امریکا په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی پلورونکی هیواد دی چې په یو کال کې د نړۍ د وسلو د صادراتو شاوخوا 40% جوړوي. د عمان هیواد د سوداګرۍ او پانګونې یو پلاوی د ایران قشم ته سفر کړی دی. د عمان هیواد د سوداګرۍ او پانګونې یو پلاوی د ایران قشم ته رسیدلې تر څو په یاد سیمه کې د تولیداتو او صادراتو له ظرفیتونو څخه کتنه وکړي. یاد پلاوی به د یو ورځني سفر په ترڅ کې د تولا صنعتي خرګوټي سیمټو شرکت او ګڼ شمېر نور هغو فابریکو څخه لیدنه وکړي چې ایراني تولیدات لري او له امله یې توکي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرېږي. د یاد پلاوی غړي په قشم کې د ساختمانی توکو، دروازو، کړکیو، لبنیاتو، محصولاتو، بستبندۍ او نورو برخو سره لیوالتیا ښودلې او ټاکل شوی د یا سفر پر مهال د قشم مسؤلینو سره هم لیدکاته او خبرې اترې ترسره کړي. ایران د امنیتی معلوماتو د چمتو کولو په جرم نیول شوی فرانسوي ایرلندی تبع آزاد کړی دی. په ایران کې د نمنیو پاړه د امنیتی معلوماتو د چمتو کولو او لیګلو په جرم نیول شوی فرانسوي ایرلندی تبع بشریت ته د درناوي په پار لبند څخه آزاد شوی دی. څلور شپېته کلن برنارد فیلن چې د ایرلند او فرانسې دوګونه تابعیت لري د تیر اکتوبر په میاشت کې په مشهد، رضوی، خراسان او یو شمېر نورو سیمو کې د بلوا په لوړولو کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی و. فعلاً په ایران کې له فضایي تعقیب او مجرم ثابتېدو وروسته په شپږ کاله او شپږ میاشتې بند محکوم شو چې په دغه موده کې له خپلې کورنۍ سره د ټلیفون له لارې په اړیکه کې و او د وینا کنوینسون د احکامو له مخې له ټولو قونسلي مراسمو او خدمتونو څخه هم ګټه اخیستي. د ایران د راپور له مخې په ایرلند کې د ایران سفارت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پرنارد فیلن د رغند ډیپلوماتیکو تعاملاتو په پیل کې خوشی شوی دی، خو غربي رسنیو د لوېدیځوالو له واکمنۍ سره یو ځای د ایران پر ضد منفي تبلیغات کوي او د فیلن د زړه د ناروغۍ له امله د مرګ د خطر او تر صفر لاندې د تودوخې په زندان کې د هغه د ساتلو په اړه بې بنسټه راپورونه خپاره کړي وو. د 2023 کال د مارچ په اتمه د ایرلند ټایمز ورځپاڼې د فیلان د کورنۍ په حواله په یو راپور کې لیکلي ول چې هغه په غلطو تورونو نیول شوی دی او په جیوپولیټیکل لوبو کې یرغمل شوی دی. د خبرونې په پرله پسې ډول د دروغ خبرولو او د ایران د بدنامولو په ترڅ کې لیکلي چې فلان د مرګ له خطر سره مخ دی او ډیر وخت به په زندان کې پاتې نشي. د طالبان د کورنۍ چارو وزیر وای په نظام کې د ټول شریک کړی شي. د طالبان د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي نظام باید منحصر او کوچنی نشي او ټول د پکې شریک کړی شي. هغه چې تیره ورځ د دغه ډلې د مؤسس ملا محمد عمر اخوند د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وینا کوله. یوازې د ځانونو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره وایي مبارزه کړې ده. نوموړی وایي د نظام باید منحصر او کوچنی نه کړو چې یوازې د یوې مدرسې سان پکې ځان وویني. په دې نظام کې باید ټول شریک کړی شي. د تر دې وړاندې د تیر کال په دلوي میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. تخار کې لګیدلی اور یو ماشوم مړه او دوه نور ټپیان کړل. د افغانستان د تخار ولایت اړوند د ینګي قلا وردشي چمن ته نږدې د تیلو یو ټانکی د جنراتور برېښنا د شارټۍ له امله اور لګیدنه رامنځته شوې چې له امله یو ماشوم مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان عبدالمبین صافی وایي د دوی یو د سیمې د خلکو په هڅو اور مړ کړی، خو لګیدلی اور د یو ماشوم ژوند اخیستی او دوه نور ټپیان کړي دي. موسیدونکو وایي د یادی اور لګیدنې له امله شاوخوا یو میلیون افغانۍ زیان هم اوښتی دی. کاپیسا کې د سی ایچ ای یا انساني مرستو د همغږۍ موسسې له لورې د 111 پرمختیایي او معیشتي پروژو چارې پیل شوې دي. په کاپیسا ولایت کې د ټولنیز او معیشتي پروګرام مسؤول مسیح الله هارونی وایي دغه پروژې تېره ورځ د یاد ولایت د کوهستان په لومړۍ او دوهمه حصه سیمو کې پیل کړي دي چې پرې به نږدې 1.5 میلیونه افغانۍ بودیجه مصرف شي چې لګښت یې د نړیوال بانک له لورې ورکول کېږي. هغه زیاته کړې ده دغه پروژو د تطبیق پر مهال به 1.5 نوي لکی او شپږ زره درويشتنه عادي کارګرو ته د کار زمينه هم برابر شي. عمران خان یو ځل بیا د هغه د نیولو په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر چې نن د اسلام آباد عالی محکمې ته حاضر شوی و رسنیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده که له محکمې ووزي بیرته به ونیول شي. د فساد اړوند قضیه په محکمه کې د ګڼې ګوڼې او د جمعې د لمانځه د دمې په موخه وزنډول شو. عمران خان تازه د اسلام آباد د عالی محکمې له لوري د فساد اړوند تورنو په لړ کې د القادر ټرست قضیې کې محکمه کیږي. محکمې د دې قضیې د اوریدنې او د هغه د حفاظتي ضمانت لپاره تازه دوه کسیز حقوقي ډله ګمارلې ده. د عمران خان له نیولو وروسته په پاکستان کې په پراخه کچه لاریونونه پیل شول چې د پولیسو د اقداماتو په ترڅ کې نږدې 2000 لاریونوال نیول شوي او هلته یوازې په پنجاب کې 145 تنه پولیس افسر او پولیسان ټپیان شوي ول. لاریونوالو د لاهور په جناح هاوس کې د دغه هیواد د قائد اعظم محمد علي جناح پیانو او لیکلو میز او توره سوځولي او په دغه هیواد کې لاریونوالو 6 نظامي موټر هم سوځولي دي. د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان رسمي بانکونو کې یو ډالر په نږدې 300 پاکستانی کلدارو پلورل کېده چې په تاریخ کې په لومړي ځل د کلدارو سپکوالی ښیي. همدارس په دغه هیواد کې له تیرو ورځو راهیسې ښوونځي تړل شوي او د مخابراتي فعالیتونو د درېدو له امله شرکتونو او حکومتونو ته 2 میلیارد پاکستانی کلدارې تاوان اوښتی دی. په دغه لارینو کې لسنه وجل شوي ول چې وطن یوازې په خیبر پختونخوا اړوند و. خیبر پختونخوا کې د شپږ در نظامیانو په ګډون 104 کسانو نور هم ټپین شوي دي. لانوالو د خیبر پختونخوا یو نظامی اډې چې ودانۍ څو ورځې مخکې جوړه شوې وه اور اچوله چې پکې اته موټرې وسایل او ودانۍ هر څه سوځول شوي دي. د خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور کې د پاکستان ټاکنو کمیسیون ویان وایي چې ناپېژند کسانو د دوی کمیسیون پر ځایي دفتر هم یرغمل کړی و او وایي د دې دفتر اسناد سوځولي، وسایل لوټ کړي دي. په دفتر کې ولاړ موټر او موټر سایکلونو ته هم اورونه اچولي دي. د سعودي عربستان په قربتوب د سودان د پاوز او چټک غبرګون ترمنځ پر یو شمېر موضوعاتو ګډه اعلامیه لاسلیک شوه. د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سودان د پاوز او چټک غبرګون ترمنځ خبرې اترې ترسره شوې چې په پیل کې د دواړو لورو ترمنځ پر یو شمېر موضوعاتو د موافقې ګډه اعلامیه لاسلیک شوې ده. د دې لاسلیک له مخې دواړو لوري له هغه برید او اقداماتو څخه ډډه کوي چې له عملي ملکي وګړو ته زیان اوړي او یا هم د سودان ملي ګټې پکې زیانمنېږي. دغه راز به د جګړې او معاصره شوو سیمو څخه د ملکي وګړو د وتلو پر مهال دواړه لوري اوربند ته غاړه ږدي تر څو له اړمنو کورنیو سره بشردوستانه مرسته ترسره شي. د سودان پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې د اپریل په 15مه د سوداني پاوز او چټک برګون تر منځ نښتې پیل شوې چې تر دا مهاله پکې 640 تنه وژل شوي او 5130 نور ټپیان دي. امریکا کې د نامنې په تازه پیښو کې 15 تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو د کولوراډو ایالات په مرکز ډینور کې د نامنې په تازه پیښو کې د یو وسلوال برید په ډزو کې یو تن وژل شوی او د یوې مېرمنې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. په یاده سیمه کې پولیسو ویلي چې د دې برید لامل او د بریدګر هویت لا روښانه نه دي، خو اټکل کېږي چې بریدګر به د ټپیانو په منځ کې وي. د روانې سوي کال له پیل څخه تر دې دمه په امریکا کې له 200 زیاتې د وژنې او نور بریدونه شوې دي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د ناامنۍ د جټېدو په لوري بیایي. او د مکسیکو کې ولسمشر وایي دغه هیواد د قانون کډوالو د مخنیوي په موخه سرحدي سیمو ته نور ملي ساتونکي ځواکونه استوي. د دغه هیواد ولسمشر اندریس مانویل لوپیزا اوباردو یوې خبري کانفرنس د وینا پر مهال له کډوالو وغوښتل چې د قاچاقوړونکو د وړاندیزونو له امله دوکنه شي او دوی د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي په موخه سرحدي سیمو ته د دغه هیواد ملي ګارډ ځواکونه استوي. هغه ویل قاچاقوړونکي له خلکو څخه د اتو څخه تر $1000 پورې د اخیستو پترس کې ناقانونه کډوال دوکه کوي او په دې سره خیانت کوي چې پر وړاندې به جدي اقدام ترسره شي. د یادونې وړ ده چې زرګونه ناقانونه کډوال د مکسیکو له لارې په تیرېدو سره امریکا او کاناډا هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، تاسې د ایران اسلامي جمهوریت غږاوري.
سیاسي تبصره.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تبصرې ته چې پاکستان له ایران څخه د ګازو د پایپ لاین پر بشپړولو د ټینګار تر عنوان لاندې لیکل شوې ده. د پاکستان لومړي وزیر ځانګړي مرستیال تسنیم احمد قریشي له ایران څخه د ګازو د پایپ لاین د غځولو پر بشپړېدو ټینګار وکړ او دای د انرژي د بحران او په دغه هیواد کې د عمومي بحران د کمولو یوازینۍ حل لاره وګڼله. هند او پاکستان ته د غازو د انتقال لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت له وړاندیز څخه څه د پاسه درې لسیزې تیرې شوې دي. تهران باور لري چې د غازو د پایپ لاین په شاوخوا کې د دغه هیوادونو همکاري کولی شي د هند په نیمه وچه کې د سولې او امنیت ټینګښت سره مرسته وکړي. خو د دغه نلیکې په اړه د هند له بې غورۍ سره سره ایران او پاکستان له ایرانه د غازو د پیرلو لپاره د دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړ او دغه هیواد د $2 میلیارد په لګښت د پاکستان پولو ته د غازو نلیکه جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې 2014 کال کې د دغه قرارداد پای ته رسېدو نېټه وه، خو اسلام آباد حکومت په پاکستان کې د پلان د جوړولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د انرژي د چارو کارپوه نرسی قربانی په دې اړه وایي، هند او پاکستان سره د ایران له لوري د غازو د لنکي د تړون درې لسیزې پوره کیږي، خو له دې دواړو یو هیواد هم له عملي اقدام نه دی کړی. په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان انرژي ته سخته اړتیا لري او د نشتون په صورت کې به تولیدوي زیات کم شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د موافقې د ځنډیدو له امله پاکستان څخه د $13 میلیارد د جریمې ورکړې سپارښتنه کړي، خو پاکستان نه یوازې چې دا خبرې جدي نه دي ګڼلي، بلکې د ایران د پایپ لاین مسلې څخه یوه د عامه افکارو په جوړولو کې کار اخلي او عمل کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د پاکستان بیلابیلو سیاسي او د انرژي د چارو څرګندونکو او د ریزونو ته په کتو سره د پډګ کېږي چې دوی د پایپ لاین د عمل کېدو په اړه په بې حساب ډول او په منظم ډول پاکستان د انرژي د ستونزې د هوارې د مدافع په توګه د دغه هیواد هیله اعلانوي. د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر محسن جاوید داوړ په دې وروستیو کې د ایران د غازو د انتقال د پروژې په بشپړولو کې د اسلام آباد د حکومت په ځنډ نیوکه وکړه. ویل دا ځنډ او د بندیزونو د لګولو عذر هیڅکله د منلو وړ نه دی. د انرژي د چارو کارپوه علي خطیبي هم په دې اړه وایي، د پاکستان حکومتونه هڅه کوي چې د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو په نامعملي کولو د خپل ځنډ لپاره عذر پیدا کړي. د پداسې حال کې چې د اسلام آباد حکومت د واشنگټن د فشارونو بندیزونو په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دوی د خپل حاکمیت څخه د دفاع هڅه کوي او غواړي چې په دې هیواد کې د خپلې خوښۍ په څرګندولو سره د کورنیو انتقادونو لړۍ کم کړي. په هر صورت د ایران د اسلامي جمهوریت د آی پی د غازو د پایپ لاین د قرارداد په اړه د خپل مکلفیتونو په پوره کولو کې د پاکستان د اتکلن ځنډ له امله $13 میلیارد جریمې او تاوان مسله په جدي توګه راپورته کړې ده. د 2009 کال د موافقې له مخې پاکستان لوری مکلف ده چې د مسؤلیتونو په اجرا کې د ځنډ له امله جریمه ورکړي، خو د ایران اسلامي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب په اساس جریمه نه ترلاسه کړي. د پاکستان خلک د دې حقیقت په پوهېدو سره چې د پایپ لاین د ایران د جنوبی فارس غاز د 1/1 څخه تر 3.4 میلیارد متره مکعب غاز پاکستان ته د ورځې د لږ ظرفیت لري او کولای شي د پاکستان د انرژي ستونزې په بشپړ توګه حل کړي، نو د خپل هیواد په زیانونو به پوه او د دې په پلان په ځنډ کې به نور وخت ضایع نه کړي. د تبصرې پای. وګوریدونکو، اوس به د ایران سیل پروګرام ته غوږ شو او له هغې وروسته به د لیکونو ستاسي د هر کل راش خپرونه هم درته وړاندې شي. هغې سره به زموږ اوسنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. الله عمل.
د ایران
سی
د ایران سل د لړۍ ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، نن د تهران ولایت یوې بلې ولسوالۍ یعنی روبات کریم ته ځو او د دغه ښار له تاریخي او طبیعي جاذبو سره آشنا کیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه پروګرام زه فاطمې له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، رباط کریم د تهران ولایت په لویدیځ کې یوه ولسوالي ده چې په شنو دښتو او د انګورو په باغونو مشهوره ده. دغه ښار له پهوا راسې د هستوګنې مرکز او مهمه لاره ګڼل کیږي. د دغه ښار لویدیځ اړخ ته د غزوین دښت او ختیځ لوري ته پخوانی ری ولسوالۍ پراته ده. د لرغون پیژاندو د هلو ځلو په برکت په دغه سیمه کې له شپږ زرو نه تر اووه زره کاله پخوا پورې اړونده ډیر شیان موندل شوي دي. همداشان د رباط کریم د ځینو پیژندل شویو تاریخي ودانیو لرغونوالی له میلاد څخه مخکې په درېیمې زریزې پورې اړوندیږي. د دغو اثارو شتون د رباط کریم څو زره کلن لرغونوالی ثابتوي او په دې سربیره د تاریخي ولس پیژندنې او نورو علمونو د څېړنو له نظره هم ډیر اهمیت لري.
عزیزانو، مخکې له دې چې تهران د قاجاریه په پړاو کې د ایران د پلازمینې په توګه وپیژندل شي، رباط کریم د ری د ستر ټاټوبي یوه برخه وه او نوم یې قوه و. د هغې زمانې ځایي خلکو به د ری د پخوانیو خلکو ژبې ته په ورته لهجې خبرې کولې او ځان ته یې خاص آداب او رسمونه درلودل. د دغې سیمې د خلکو یو رسم د حاجاتو د پوره کېدو او د ناروغانو د شفا د غوښتنې لپاره د سمنو د پخولو رسم دی. د پسرلي په موسم کې د وري له پنځلسمې نیټې نه وروسته په ډیرو کورنیو کې د سمنو دیګونه باندې کیږي او تقریبا دوله ساعته وروسته د ښځو په کوششونو سره نظري سمنو پخیږي او دم کیږي او سهار وختي د سیمې په خلکو کې ویشل کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رباط کریم په تاریخي ښار کې یو هغه ښار چې پخوا د ورېښمو په لاره کې راتله او ډېر رونق یې درلود. همدا شان د خراسان بغداد د لارې زیارتوال به له دې لارې تلیدل. دا شان د رباط کریم اهمیت او د ډېرو مسافرانو شتون ته په پام سره په دې سیمې کې ډېر کاروانسرایونه معلوم شوي دي. په دغو سرایونو کې کلاسنګي او کاروانسرای فتح علي شاه شهید ته اشاره کولی شو. په رباط کریم کې د ګرځېدو په پیل کې ډبرینې سرای یا کلسنګي ته ورځو. د سرای دغه سرای په رباط کریم کې د تهران او ساوې د لوی لارې په دوه لارې باندې پرته ده. ډبرینه سرای له لرې نه یوه ځانګړې دبدبه لري. په حقیقت کې ډبرینه کلا د ایران د میدانونو تر ټولو پخوانی سرای دی چې څه د باندې زر کله پخوا جوړ شوی و. د محققانو په وینا د دغه ودانۍ په جوړېدا تقریبا 200 کلونه وخت لګېدلی دی. د ایران د رباط کریم د سرای پیړ دیوال د سرای د داخلي ودانۍ د لوړوالي دوه چنده لوړ دی. دغه ډبرینه ودانۍ پخوا د حکومتي ودانۍ په توګه استعمالېدله او په دوو برخو مشتمله ده. یوه برخه یې مرکزي ودانۍ ده چې احتمالا له اسلام مخکې او په ساساني پړاو پورې اړونده ده او بلا برخه یې خپله کله ده چې د جوړېدا وخت یې احتمالا له 944 څخه تر 2650 کاله پورې آلې بویا پړاو ته او د اسلام اویلو ته رسیږي. د ودانۍ ډیزاین ډیر ساده دی او ګڼې کوټې لري چې ورونه یې په مرکز انګړ کې خلاصیږي. د مرکزي انګړ دریو لورو ته درې برنډې دي چې په لنوالی کابو 15 میټره ده. ډبرینه کلا لسونه تر 1400 میټرو پورې لوړه او و برجونه لري چې د دیوالونو د شړېدا د مخنیوي لپاره جوړ شوی او په خوا به د څوکۍ او د سرای د ساتنې لپاره هم استعمالېدل. د دغه ښایسته کلا یواز راپورې راز د هغه د اوبو کوهی دی. دغه کوهی یا څا تقریبا 1500 کاله مخکې جوړ شوی دی او ژوروالی نږدې 40 میټره دی او همیشه پکې کابو 3 میټره اوبه موجودې وي.
د روبات کریم په اطرافو کې څو دایمي او موسمي سندونه بهیږي چې لاغونه رود شور، رودخانه کرج، رودخانه فصلی چای او رودخانه سیاب یا سیاه آب ته اشاره کولی شو. په سیاب سند باندې یو ښکلی پل جوړ دی چې په ایران کې په قاجار پړاو پورې اړوند دی. د دغه پل نوم پل بازارک دی او ساوه سیمې ته د روبات کریم پتلون کې لارې جوړ شوی دی، ځکه چې سیند له اوبو ډک و. نو دغه پل په روبات کریم کې د فتلی شاه شاهی سرای او په لویدیځ کې د ډبرین کلا ترمنځ او ساوې ته د تلو یوازنۍ لاره وه. ګرانو دوستانو، که د ایران له تاریخي ودانیو او معمارۍ سره مینه او دلچسپي لرئ، نو روبات کریم ته په سفر کې د دغه شایسته او د لیدو وړ پله لیدو ته خامخا ورشئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران رباط کریم ته د خپل سفر په دوام کې د دغه ښار د یوې بلې مهم سرای یعنی کاروان سرای په تالی شاه کوهی ته ورځو. په هغې کتیبې چې د دغه سرای په مرکزي دروازې لګیدلې ده، د سرای نوم حاج کمال او د جوړېدا تاریخ یې 1245 کال ښودل کېږي. کمال د فتح علی شاه د حرم یو مهم خواجه و چې د دغه سرای بنسټګر دی او په همدې وجه دغه سرای په حاج کمال سرای مشهور دی. دغه سرای 3500 مربع میټره پراخوالی لري او پکې جوړه ودانۍ 2400 میټره ده. همداشان د یوې اندازې 4 کوټې، د اوبو زیرمه یا تلاو، 15 استبلونه او شان نشین خونې لري. 2 کوټې د سرای په وره کې دي او نورې د انګړ چاپېره جوړې شوې دي. استبلونه د کوټو شاوخوا ته د سرای څلور لارو ته دي چې د سرای په ګوټونو کې له جوړو ورونو ورته لاره ورکړل شوې ده. په دغه سرای کې استعمال شوې مسالې خښتې، چونه او د ګچو ملاتې. په فتح علی شاه سرای کې استعمال شوې یوازینی تزین هم د خښتو کار دی. په دغه سرای کې د ضربخانې د شتون نښې موجودې دي چې معنا یې دا ده چې دغه سرای د سیکو د ضرب یا ټکولو ځای پاتې شوی دی.
د روبات کریم له تاریخي ودانیو څخه په خپل ورستۍ کتنې کې د دغه ښار د اوبو ژندې ته ځو. دغه ژنده د روبات کریم یوه بله تاریخي ودانۍ ده چې د معمارۍ او ستروالي له نظره د تهران په ژندو کې ځانګړې ده. دغه ژند په قاجار پړاو کې د شاوخوا مځکو ته د اوبو د انتقال او د اوبو په اوبخورو طریقه په ښه توګه څرګندوي. د روبات کریم په مځکو کې له پخوا راهیسې روانې ښاري اوبه به د 25 سانتي مترو په لوړوالي سره یو محراب ته ننوتې او دا شان به یې د ژندې پل څرخوه او بیا به یې دغه اوبه له ژندې وتلې او په لښتیو کې به د شاوخوا کرهنیزو مځکو د اوبه کولو لپاره منتقلېدلې. د ژندې به د ودانۍ د ننه دوه کوټې یا ګودامونه او د ور دهلیزو چې دیوالونه یې د خښتو جوړ دي، د ودانۍ دننه شمال لویدیز ګوټ کې د مځکې په ژورتیا کې د ژرندې د اوبو زیرمه جوړه شوې وه. د دغه ژرندې ودانۍ او د هغې دیوالونه زیاتره له خښتو جوړ دي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل دغه پروګرام په همدې ځای کې سر ته رسیږي.
نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو او تاسو په لویو مهربان خدای سپارو.
کلا
راشا د لوی او مهربان خدای په نام دا تهران ریډیو د هر کلا راشا د ګلبن خوګو ګلانو په دې شیبو کې حمید سیما سره د خپل ګران ملګری عطا الله خان خوګیانی صاحب تاسو ته تاو د او د مینی ډک سلامونه وړاندې کوي. ډیر خوشاله یو چې ستاسو درنو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوی یو او هیله لرو چې روغ جوړ او د روغتیا په جامو به سنبال کی. نو خاغلی خوګانی صاحب تاسو ته هم هر کله را شوایو هر ستړي مشي
ډیر مننه سیماب صاحب زه هم په خپل وار تر نور دونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې سوکاله او خوشاله وي. نو که ته اجازه کوي زه به ورته د معمول په سیر د ویب سایټ ادرس وایم.
ډیر ښه خبره ده.
خو ګوتسانو کولای شي زموږ سره په 0091 96 94 45 55 واتس اپ شميري او همدارس پښتو 99@yahoo.com ایمیل ادرس باندې موږ سره اړیکه ونیسئ معلومات راوستوئ او همداراز www.parstoday.ir/pss موږ دا ویب سایټ ادرس دی.
نو ډیره مننه خوګیانی صاحب ګور اوریدونکو دا هم کولای شي چې زموږ په ویب پاڼې کې پر هر کله راشه خبرونه سربیره نور ډیرې په زړه پورې خبرونه او مطلبونه هم واوري او هم ولولي. نو خوګیانی صاحب که تا خوښوي سره د خپل خوګو اوریدونکو نو یو لنډ شان دمه به واخلو نو بیا به راشو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
بس خدای ته نستړی کوي دوستانو یو لنډ دمه لرو او تاسو ته یو خپل نغمه.
Thank you.
نو خوب اوریدونکو یو ځل بیا ستړی مشه، نو هیله ده چې خبرونه ته به ناست وي او خپل پروګرام ته به مو غوږ ایښی وي. نو زمونږ دا لومړی لیک ښاغلي پښتون غرنی صاحب را لېږلی دی. هغه یو حدیث را لېږلی دی چې وایي د دې شپږو ضمانت راکړې چې د جنت ضمانت یې درکوم.
بېشکه
وایي چې لومړی خبرې کوئ رښتیا وایي، دویمه وعده وکړې خو وفا پرې کوي، بیا وایي چې امانت درکړل شي نو ادا کوي،
په خپل وخت سپاره، یعنی
خپل وخت سپاره. مخکې بیا وایي چې خپل لمنې پاکې لرې، بیا وایي چې سترګې ټیټې لرې او له حرامو لاسونه بند لرې.
نو خدای دې وکړي چې زموږ د ټولو د جنت ضمانت وشي او دغه کړنې موږ ترسره کړو.
ګوره داسې دا خبرې داسې دي که نه چې جنت خو خیر بیا د بلې دنیا خبرې دي، البته که دغو داسې په خو خو خبرو مونږ عمل وکړو که نه، نو په خپلو کې دالته ډېر ښه ژوند تېرولی شو. یعنی دا په خپله یو جنت دی.
مخلص دلدار لیکلي وایي په حدیث شریف کې راغلي، هغه پوره مؤمن نه دی چې په نس باندې موړ وي او د ده تر څنګ ګاونډیان وږي وي. بیا وایي ګرانو وروڼو خویندو، په خپل ګاونډي کې نظر واچوئ. داسې ډېر غریبي او ناچاره کورنۍ شته چې د خوړو اخیستلو توان نه لري، د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر ورسره مرسته وکړي.
نو ډیره په زړه پورې خبرې لیکلي دی مخلص دلدار صاحب. خدای دې وکړي چې موږ په گاونډ کې داسې څوک وږي نه وي، البته چې شته به وي، خو باید چې موږ هڅه وکړو د خپلو ګاونډیانو چې غریبان دي او وږي دي هغوی سره خپله د ایوان وړی شریک
کړو.
ښا، نو دا هم زموږ همیشني ملګري د بلوچستان څخه ښاغلي اقرار سکون، زموږ ټولو اوریدونکو او د راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کړي دي او بیا لیکلي دي چې څو غوره نصیحتونه درته کوم. نو اول ورته وعلیکم سلام یو د ټولو په نیابت، نو نصیحتونه یو اورو که نه. ښه، دی وایي که ښځه غواړي چې خاوند یې د فرښتې په شان پاک واوسي، نو لومړی دې خپل کور د جنت په شان جوړ کړي. فرښتې دوزخ ته نه رسي. او که سړی غواړي چې د هورې په شان ښځه ولري، نو اول له ځانه ښه انسان جوړ کړي، هورې شیطان ته هیڅکله هم نه ورځي.
نو مېرمنې دې خپل خاوند لپاره د کور ماحول داسې جوړ کړي چې هغه فکر وکړي چې جنت ته راځي. او همدغه ډول دي خاوندان هم د خپلو مېرمنو لپاره ځان خبره برکړي تر څو هغوی قدر او مینه ورسره ولري. مسلم علي له خیبر پښتونخوا لیکلي وایي، غوره دوست هغه دی چې په پټه توګه نصیحت درته وکړي. وایي دوست مو که څومره هم ګډوډ وي، د خلکو مخکې درنښت خپل کړی،
بالکل
خپل مسؤلیت وګڼئ.
دا ګوره که نه چاته چې نصیحت سړی کوي، نو داسې ځکې وکړي چې هغې ورنه څه زده کړي، نه دا چې هغه وشرمیږي د نورو په مخ کې کنه. ښه، بیا زموږ خواږه ملګری کاروان مندوزه صاحب ډېر ښه نصیحتونه را لېږي. ګوره نن خو موږ ټول ملګري نصیحتونه کې دي کنه. نو بیا وایي، خبره کوه خو اخلاق مه هېروه، فیصله کوه خو انصاف مه هېروه، علم ترلاسه کوه خو عمل مه هېروه،
څومره ښه
مینه کوه البته وفا هم مه
هېروه.
بیا وایي چې دعا کوه
یاران مه هېروه.
نو بیا مخکې وایي چې شو کوه خو هېڅکله هم مرګ مه هېروه.
ډېره زیاته مننه مندوزه صاحب، کور دې ودان او په دې هیله چې اوریدونکي پرې عمل
وکړي انشاءالله. موږ به ټول عمل پرې کوو، هڅه به کوو.
د پاکستان کویټې سیمې څخه سلیمان حقبین رالېږلي پیغام کې لیکلي وایي، جاپان ادعا لري چې په 2015 کال کې به داسې فضایي لفټونه جوړ کړي چې تر 6000 کیلومتره فضا ته د انسان پورته کولو وړتیا لري. وایي تر څنګ دوی وایي چې یاد لفټ به له داسې فلزي موادو څخه جوړ وي چې د فولادو څخه لس برابره کلک او قوي وي.
نو ډېره زیاته مننه یې کوو. نو هیله ده چې خپله دغه رابطه به موږ سره بیا ټینګه ساتي.
بالکل.
نو زمونږ یو بل ملګری ښاغلی سباون سحر صاحب د تهران راډیو ټولو همکارانو په تیره بیا ښاغلی فاطمی، ښاغلی عبیدی، ښاغلی صادق، ښاغلی زمانی، ښاغلی دورانی او داسې نورو ټولو ملګرو ته یې سلامونه رالیږلي او لیکلي دي چې تاسې سره یو ښکلی زیری شریکوم. نو ګوره زیری ښه دی، البته
اسلام قبول کړ چې د کور جوړولو پر مهال تر خاورو لاندې د یو جسد پر سینا د قران کریم روغ نسخه وموندې. وای دغه کوچنی قران کریم 2 سانتی متره اوږدواله او 1 سانتی متر
سور
لري چې دغه 900 مخیزه نسخه له 19 پیړۍ سره اړیکه لري او د نړۍ یو کوچنی چاپ شوی قران کریم څخه یو دی. نو بیا مخکې وای چې د ماریو پروشی په نامه دغه قرانه د 45 کلن غړی وای زمانه کې په جکویکا کې د کور جوړولو پر مهال خپل کور کې تر خاورو لاندې یو مړی وموند چې په سینې د قران کریم نسخه کې ښودل شوی و. هغه مې مخکې وای زمونږ مشران دغه چاره یو معجزه ګڼي او له همدې عمله اسلام هم منلی دی او د قران کریم دغه نسخه به خپل نسل هغه نه بیا بل نسل ته د نمونه په شکل
ورسوي
منتقل کړي.
کوری ودان بس دوی ته مبارک وي او په دې هیله چې د اسلام مبارک دین کې خپل او په سکون ډک ژوند وکړي
ان شاء الله.
ګران ملګری اوس موږ همیشنی همکار د پاکستان د کورمی څخه یو غږیز پیغام را لګل چې په کې تهران رادیو سره خپل مینا او افغانانو ته د پرمختګ لپاره غوړه وړاندیزونه شوي
دي. ډیر ښه کار کړی دی بالکل یې اورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخر کل راشا طول مل گرو تر نسخے پاگوڑوں کرانو دلیا جمع حیران کرا تھا پستی درسنا اڑی رڑی رنگ گروپ کل گروپ دے اوڈی درانه درانه پښتانه پرتی دي او درانه درانه خبر یا ورو او زه خو مې ډیر غوړی چې زه ډیر څه دي کې وایم. وعلیکم او څو کو ټیم نه مې لوي څه او بس ګوره ټیم یې روش ته ولوي لو او فان ته وا تهران له دوه هزار تقریبا پنځه شل کورونا مخکې اوریدونکی یم. شپږم ټولګي کې شپږم جماعت کې وم چې ما به دې ته ختمه لیږه ډېر ختمه مې لیږلي دي ډېر مې ورک شوي دي ډېر مې لو شوي دي. اوس پورې زه سره مینه کوم محبت لرم په دې وجه چې دا د پښتو د ادب سټیشن دی که نه چې دې نه زموږ پښتانو ته زموږ ژبې ته وضعیت ملوېږي پښتانه ته خبرېږي حالاتو نه د دنیا حالاتونه د ملک حالاتونه د قوم حالاتونه د کلي حالاتونه هر یو نه خبري نو د خپل ملګري دي مشاله وي خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشاله وي خدای دې ټول علم کې نور اضافه وکړي. ارمان وقاص صاحب دی چې ډېرې خپلې په زړه پورې خبرې کوي د افغانستان تاریخ باندې لږه رڼا اچولی دی. ما سا خبرې اوږدې دي خو آخري خبره به دا پکې وکړو څو پوری چې په افغانستان کې مخلص لیډران مخلص رهنما پیدا نه وی شوی افغان اورورا غم و نه کې چې غم کټو د کوزه شي چې څو پوری مخلص کسان پیدا شي چې هغه د رسول ملګری وي هغه د قران ملګری وي هغه خدای ته نږدې خلک وي او د هغوی هر یو عمل د خدای د الله رضا دپاره وي نو په افغانستان کې به امن راشي. بلم پنځه وخت مونځ کې دا دعا ده چې پروردګاره سر و نظر افغانان څلوېښت پنځوسو کالونو لګیا دي تباه و برباد شول خدای امن و کې راولي امن و کې راولي امن و کې راولي. خو امن په خولې نه راځي څه کار به کوې انقلاب راوړې خو په مخلصو کسانو باندې چې د مخلص امام خمینی کا رحمت الله علیه کپه ایران کې انقلاب راوړو ناغه ملګری مخلص ملګری
خنو ډیر مننه کوو د خپل دغه ملګری ګور ډیر په زړه پورې پیغام لري. نو باید چې داسې ټول عمل وکړو خدای دې وکړي چې موږ ته خ مشران خ سیاستوالان او خ زړه سوانده مسولان را په برخه شي
بل پیغام لرو.
نو زمونږ د یو بل ډیر په زړه پورې پیغام خغلی محمد هارون پختون را لګلې ده او د یو ورور لخوا ثبت شوی د نړۍ لس غوره جمعتونه یې را پیژندلې دي نو که د خوښوي نو په ګړې سره
اوري د نړۍ لس لوی جمعتونه نمبر لس د دهلی مقدس جمعت دا جمعت د نړۍ د لوی جمعتونو په قطار کې په لسم مقام کې ځای لري د دې جمعت د جوړولو کار د مغلو په امپراتورۍ کې د شاه جهان په امر شروع شو د دې جمعت د جوړولو چارې په 1450 کال کې بشپړ شوې او په ورته وخت کې د 15000 کسانو د ځایولو وړتیا لري نمبر 9 شیخ زاید جمعت د شیخ زاید جمعت چې په متحده عربي اماراتو کې موقعیت لري دا نه یوازې د هغې د اندازې لپاره بلکې د هغې په زړه پورې ښکلا لپاره هم پیژندل کیږي دا جمعت د 30000 کسانو ځایولو ظرفیت لري د دې جمعت ټول مساحت 2000 مربع متره دی نمبر 8 صالح جمعت د نړۍ د سترو جمعتونو په منځ کې په اتم ځای کې په یمن کې د ال صالح جمعت دی د دې جمعت د جوړولو لګښت د یمن د ولسمشر لخوا تمویل شوی وی او 80 میلیونه ډالر مصرف پرې راغلی ال صالح جمعت یو عصري ودانۍ ده چې تعلیمي ټولګي او څو کتابتونونه لري او په دې جمعت کې ټول 40000 کسان ځایږي نمبر 9 بادشاهي جمعت بادشاهي جمعت چې د پاکستان په لاهور ښار کې موقعیت لري د اسلامي نړۍ د سترو مذهبي جوړښتونو په لیست کې په 9 نمبر کې ځای لري دا هم د مغولو په امپراتورۍ کې جوړ شوی و په دې جمعت کې تر 80000 پورې کسان ځایږي نمبر 6 د امام رضا مقبره دا د ایران په مشهد ښار کې موقعیت لري دغه مقبره د ایران د سیاحت اصلي ځای دی چې هر کال تر 20 میلیونه پورې سیلانیان ورته راځي د دې ځای مساحت 301000 مربع متره دی او 100000 کسان پکې ځایږي نمبر 15 د حسن دویم جمعت د حسن دوهم جمعت د اسلامي نړۍ د سترو دینی ودانیو په منځ کې په 5 ځای کې دی دا جمعت نه یوازې د خپل لوی اندازې لپاره بلکې د خپل ښکلا لپاره هم د پام وړ دی او تر 115000 پورې کسان پکې ځایږي نمبر 4 د خپلواکۍ جمعت د استقلال جمعت د انډونیزیا په جاکرتا ښار کې موقعیت لري کله چې دې هیواد په 1990 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه د دې ستر جمعت د جوړولو پریکړه وشوه د دې جمعت مساحت 10 هکتاره دی او 120000 کسان پکې ځایږي نمبر 3 فیصل مسجد د نړۍ د سترو جمعتونو په منځ کې دریم ځای د فیصل جمعت دی چې په اسلام آباد کې موقعیت لري د دې جمعت د جوړولو مالی لګښت د سعودي عربستان حکومت لخوا ورکړل شوی په فیصل جمعت کې تر 300000 پورې کسان ځایږي د دې جمعت مساحت 15000 مربع متره دی نمبر 2 نبوي جمعت د مؤمنانو لپاره دوهم او مهم لوی جمعت په مدینه منوره کې دی د حج په جریان کې دا کولی شي تر 1 میلیون پورې مؤمنان ځای پر ځای کړي د دې جمعت مساحت شاوخوا 4000 مربع متره دی نمبر 1 مسجد الحرم د نړۍ د سترو جمعتونو په منځ کې په لومړی ځای کې د حرم جمعت دی د دې جمعت مساحت 350000 مربع متره دی او تر 2.5 میلیونه پورې پکې کسان ځایږي
کور دی ودان ډیره زیاته مننه له هغلي محمد هارون پښتون رور څخه او زه درته یوه ټوکه وایم ماسم وخت په ټوکه ټوکه کې پای ته ورسېدی وایي یو هلک له غواګانو ډېر وېرېده نو یو سړي ورته وویل چې ته ولې له غواګانو وېرېږي هلک ورته وویل چې ما ته استاد ویلي چې ستا په سر کې بوستي اسې نه چې غوا مې په سر نه وکي دا ټوکه یعقوب کټخیل را لېږلې ده
کټخیل یې ولا ډېر مننه نو خدای دې وکړي چې مو په سرو کې په وطن کې خو خیر بوز ډیر دی خو موږ په سرو کې د خدای بوز پیدا نه کړی ځکه چې د انسان په سر کې عقل وي کنه
بالکل
ښه نو ګوره موږ سره خو دا لیکنې نور هم ډېرې زیاتې دي
بس همدا ستا په لاس کې وروسته لیک
ده نو دا د اخرنۍ دغه ګورو چې ښه دا هم زمونږ د پاکستان د اټک ضلع له کامرا سیمې څخه زمونږ یو خوږه ملګري امداد بنګش د غنی بابا یو په زړه پورې شعر را لېږلې دی چې له خپلو ملګرو سره یې
شریک
غنی بابا وایي پین بسه دي خو چې تور ترېنه جدا شي سپین بسه وي چې تور ترېنه جدا شي په دې تورو خو د سپینو خوند پیدا شي زور د تورو راته هله را معلوم شي په رنجو چې تورې سترګې د آشنا شي د ځوانه سنگار یو په دوه سیوا شي د ځوانه سنگار یو په دوه سیوا شي سپینی زنې لا چې تور خلونه راشي سپوږمۍ سپینه سپینه ورځ کې رڼا نکړي سپوږمۍ سپینه سپینه ورځ کې رڼا نکړي توره شپه چې په خورشي نو رڼا شي تور ویخته هم زلمیتوب هم پیغلتوب ده تور ویخته هم زلمیتوب هم پیغلتوب ده سپین چی راشی زوانی لاره شی پشاشی
ډیر علی ډیر مننه لدی ور نه وس کور دی کوری ودان په دې هله چې موږ سره همیشه نیم کاری وساتي
بالکل بالکل
او خانم احسانی اشاره کوي چې وخت پاتې رسیدلی
دی نو مونږ نه پرې دی کنه
نو خپل خبرونه په دې ځای پاتې رسول اجازه اخلو
نو لا خوګو اوریدونکو اجازه اخلو د خدای په امان
د الله مو بل
Thank you.